سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوي پس زموږ کلازاته راډیو نورې اوس د راډیو خبرونه څلوري وشتاته تمام لري دا مخام لشبګو د سارتش بګو په لاندو په منځنۍ صفه د لشبګ نیو او د سارلش بګو د مخام تر شپګو په منځنۍ صفه د لاندو صفه د نسې وشاو 15 متر د خبري خبرونه په خبرونو پیداو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دی چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پاکستان پر قونسلګری د وی افراطي ډلې برید غندي. په بیان کې چې نن د وزارت خبر کړ پر هغه څه چې د قونسلګری په خوندي ساتنه کې د جرمني چارواکو پاتې راتلل بل شوي انتقاد شوی دی. بیان د جرمني له حکومت څخه غواړي چې د پاکستان د ډیپلوماټیک ماموریت او کارکونکو د خوندیتوب لپاره سمدستي لازم تدابیر ونیسي. پاکستان له جرمني دا غوښتنه هم کړې چې په پرونی پیښه کې دخیل کسان ونیسي. په یو ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو خبره شوه یو ډله په داسې حال کې لیدل کېږي چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورسره دی او په فرانکفورت کې د پاکستان قونسلګری ته ننوځي او بیا د پاکستان بیرغ پرې راباسي. د دې کارانګیزه تر اوسه معلومه شوې نه ده. په عین حال کې د پاکستان جونیوز شبکې د ناپورو کړې دی چې د دې ویډیو له خپرېدو وروسته په جرمني کې یو شمېر کسان نیول شوي دي. د دې خبره له مخې د افغانستان یو شمېر وګړو د پاکستان قونسلګری په تیګو وشته او د دې هیواد ملي بیرغ را پریوسته. جرمني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبان د حکومت د اسموینو ملي ادارې د کابل اوسیدونکو اتل خان رحیم زوی د کابل په سګنۍ اسموینه کې د نوموړي مقام ګټونکو اعلان کړ. د ادارې نن ویل رحیم زوی چې د حبیبي لیسې فارغ دی د 359.16 نمبرو په ګټلو سره د کابل طبي پانتون ته بریالی شوی دی. د 403 کال د کانکور اسموینه په څو پړاوونو کې د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پانتونونه هم بند کړل. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي د ملګرو ملتونو دا اړونده اداره به د افغانستان د ټولو خلکو په تیره د ښځو ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي څو هغوی ته روغتیا اسانتیاوې چمتو کړي. تدروس هاندوم ګریبسوسی دا خبره د طالبانو د حکومت د روغتیا له سرپرست وزیر نور جلال جلالي سره تر کتنې وروسته پر خپل ایکس پاڼه لیکلې ده. هغه لیکي چې له ښاغلي جلالي سره د تیرو اونۍ په کتنه کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د هڅو د ګړندي کولو په افغانستان کې د نورو سری ناروغیو د مخنیوي پړې هم باس کړی دی. د ډبلیو ایچ او مشر زیاتوي چې له ښاغلي جلالي سره یې د زده کړو او کار څخه د ښځو د انډول حق دی یعنی یقیني کولو په اړه هم خبرې کړې دي. وړاندې ویل شوی دی چې دا کتنه په کوم پدی اړه باندې شوه، دا کتنه په کوم ځای کې شوې څه نه دی راغلي. خو د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت پرون په بیان کې ویل غلی جلال چې د روغتیا په برخه کې د پرمختګونو او لدی وزارت سره د نړیوالو ادارو د همغږي په اړه د خبرو لپاره له یو پلاوي سره سویس ته تللی. هلته له غلی ګریبي یو سره کتلی دی. پاکستان رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزند یا پلیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا پیښې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ثبت شوې خو وروستۍ هغه په هنګو کې ثبت شوې ده. د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو پرون رسنیو ته وویل چې د سند ایالت په ګډون د دې هیواد په څه باندې 500 سیمو کې تر اوسه د پولیو تر 215 ډېرې نمونې موندل شوې دي. د دوی په وینا تر دې دمه 9 ماشومان په ګزند اخته شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغۍ پکې له هم نه ده محو شوې. او د اسرایلو جنگي الوتکو پرون د یمن په هددیه بندر کې د ایران تر ملاتړ لاندې د حوثي اغیانو پر مرکزونو هوایي حمله وکړې. د روټرز اژانس د خبر له مخې په دې حمله کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او اویا تنه نور ټپیان دي. د حوثي اغیانو اړوند د المسیره ټلویزیون د روغتیا وزارت د سرچینو له قوله خبرو کړی دی چې ډېر ټپیان سخت سوځېدل دي. د اسرایلو په بمباریو کې د یمن د تیلو برېښنا تاسیسات پنخه شوې دي. د اسرایلو د پوځ ویاند ویلي دي چې حوثي اغیانو د دې بندر لارې له ایران څخه وسلې ترلاسه کولې. د اسرایلو لدی بمباریو مخ کې حوثی اغیارو د پیلوټ الوتکو په وسیله په تل ابیب کې د اسرایلو پر اقتصادي مرکز حمله کړې وه. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. د کابل سیدون کې سک کال د کانکور د ازموینې اول نمبر اعلان شوی دی. دا خپل احساسات مو سره داسې شریک کړي.
په نمبر سره کله یې نه ده د سمې زړه کې چې خطر دی چې دا ځای ما
خدا چې دا ځوان څوک دی وړاندې به په دې اړه نور څه زیات تر کړو. د افغانستان په ختیځ کې کونړ ته به هم ورشو چې هلته د شخصي دښمنۍ له امله د یوې کورنۍ درې غړي وژل شول.
لومړی ځل ده چې کوردر کې یو دښمندار وژل کېږي چې د ټول د تاریخ کې هیڅ داسې یو قضیه نه لرو چې یو ځینې مسافر دښمندار راغلی او کوردر کې اوسېدلی او هغه قتل شوی.
چې کونړ ته ورغلی دغه مسافر څوک و په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو. له دې سربېره په دې اړه هم بر سره تفصیلي راپور واورئ چې ولې په دې وروستیو څو ورځو کې د خبریالانو او سیاسي فعالانو نیونه ډېره شوې ده. نور مطالب هم شته. مسیحم غواړم
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. د 1403 لمریز کال د کانکور د عمومي ازموینې پایلې اعلان شوې. د طالبان د حکومت د ازموینو د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ سږ کال د کانکور په ازموینه کې شاوخوا 100,000 زده کوونکو برخه اخیستې وه، خو ښځینه زده کوونکو ته بیا هم په دې ازموینه کې د ګډون حق نه و ورکړل شوی. ورزو په دې اړه نور تفصیل سنا کاکړ نورو.
د 1403 هجری لمریز کال د کانکور عمومي ازموینې پایلې نن اعلان شوې. اتل خان چې د رحیم زوی او د کابل خروسی دون کیدی د دغه ازموینې عمومي اول نمره اعلان شو. اتل خان د کابل حبیبي لیسې فارغ او د 309.6 نمرو په لرلو د کابل د پوهنځي ته بریالی شوی دی. اتل خان ازادي راډیو ته وویل د خپلې دغه بریا له امله خوښ دی، خو د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو په وړاندې هم د زده کړو دروازې پرانیزي.
دو نمبر سے اعلان نو دا اول نمبر سے کلے نے د سم زړه کې چې خطر دی چې دا زیمه بیا سے کله اعلان کنو ډیر دی ایجان یو دی خوشاله حالت کیو.
د 1403 نمبر سکل د کانکور ازموینې دوهم نمبر سید حامد هاشمی د بلخ ولایت سیدون کیدی چې 305.1 نمبر تر لاسه کړي، او دریم نمبر شفیع الله نظامی د فراه ولایت سیدون کی چې 305.25 نمبر تر لاسه کړي دي. د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د کانکور ازموینې د پایلو اعلان په مراسمو کې وویل د تیر کال په پرتله سږ کال د بریالیو ځوانانو شمیر لوړ دی. د طالبان حکومت د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې سږ کال شاوخوا 100,000 زده کوونکو په دې ازموینه کې برخه اخیستې وه، خو دا لا معلومه نه ده چې څومره کسانو د لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره پیدا کړې ده. د ازموینې د ملي ادارې د اعلان شویو شمیرو له مخې په 1401 نمریز کال د کانکور په عمومي ازموینه کې 140,000، په 1400 کال کې 180,000، او په 1909 لمریز کال کې 200,000 کسانو د کانکور په عمومي ازموینه کې برخه اخیستې وه. د سږ کال کانکور د ازموینې پایلې په داسې حال کې اعلان شوې چې دا دوهم کال دی چې ښځینه زده کوونکو ته په دې ازموینه کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي دا چې د کانکور په ازموینه کې نجونو ګډون نه درلود دوی ته د بې عدالتۍ او خواشینۍ احساس ورکوي. بهر او زلفا چې له کلونو راهیسې د کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولی، خو له دریو کلونو راهیسې په کورونو ناستې دي، ازادي راډیو ته وویل.
نن شاید هلکانو لپاره ډېره مهمه ورځ وي چې خپل نتایج لاسته راوړي، خو نن داسې یو ورځ ده چې زموږ په ټولنه کې د جنسیتي نابرابرۍ او تریخ حقیقت ښیي. د تحصیلي زده کړو څخه د نجونو محرومیت یوه ستره بې عدالتي ده.
اگر مکاتب باز می بود، اگر دانشگاه ها باز می بود، ما شاید امروز منتظر نه
نن که خواندی او پوهنتونون اخلاص ول مک با هم خپل خایلو تا پتا مو چی چیر تا بریالی سویو سمک راتلون که چنگ کیگی. نن با طول و انجونو تا یودا سی و راز وچه برخلی که و تاکل سی او خپلو هیلو تا ورسیگی. خو وای نسو کولای تا تیر دو و کلونو پتیر دکری وکری یاد کانکور آزموی نمار کری.
باز هم نتانستن که درس خود را بخونن، نتانستن که در امتحان کانکور اشتراک بکنن.
د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینې ترسره کیدل او د پایلو اعلان داسې مهال دی چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې نجونو په دې ازموینو کې ښې لاسته راوړنې درلودې او څو ځله یې د دې ازموینې د لومړي مقام ګټونکي شوي دي. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو له بندیز سربیره دوی د افغان میرمنو په هر ډول ټولنې، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیز ولګول او آن په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي.
راپور کې مواره ده چې د کابل اوسیدونکو اتل خان د سکال کانکور ازموینی عمومي اول نمره اعلان شو. اتل خان د کابل حبیبي لیسې فارغ شوی دی او 395.18 نمرې اخیستې او د کابل ته پونځي ته بریالی شوی. د ازادي راډیو خبریاله سنا ککړ له نوموړي سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې له عمومي اول نمره کېدو وروسته هغه او کورنۍ څه احساس لري.
کله چې د تلویزیون ته ناست نو دریم نمره اعلانې ده دو نمره سے اعلان سے نو دا اول نمره سے کلے نہیں دے جس میں زڑ کے سے خطور تے تھا سے دا زیاما اس سے کلے نو اعلان ہے کہ نو ڈیر دے ہے جان یو دے خوشحال حالت کیوا کورونا میں کزو ہے نو دے منا زیاد کورونا میں خوشحال ہے از زګان دې امځه کورنۍ وا سما سره زحمتونه کول دې کورنۍ زه حمایت کولم بس دې امځه کورنۍ او د استادانو برکت مې وسې ما د مقام لا سره
کلم فکر کړی و چې یو وخت خای د ټول هیواد په کچه د کانکور پاس مې نه کې عمومي اول نمره شي.
بل یو دې ما هدف هم امدا و ما غوښتل چې د هیواد په کچه ز لومړی مقام لا سره وړم او امده سي او جګ نورمه په هدف کې و نو هڅه مې ټاکلې و هدف لپاره مې خپل کار کاوه. ما دې سمته باندې ولېو تقریبا ما سوشل میډیا کې زنم ما سمارټ فون نه استعمالو فقط مې خپل هدف ټاکلو ما غوښتل چې د هیواد په کچه یو لومړی مقام لا سره وړم بس خپل قوانين اصول مې لرل او ما اوس ترلاسه او درس مې ول.
په تاسو کې چې تاسو د یو نارینه په توګه د دې فرصت درلودل چې په دې آسمانه کې برخه واخلي او دومره لوی لا سره وړم لري خو د هیواد انجنې له دې فرصت محروم دي په دې اړه تاسو څه ویل لري؟
ډیر د افسوس خبره ده چې زمونږ خويندې له زده کړې څخه شاته پاتې شوې دي یا زده کړې په دوی باندې بندې شوې دي. نو باید حکومت او دولت دې لپاره باید کار وکړي یو حل لار ورته وباسي هغه ساره کمی باید زمونږ خويندې هم تحصیل وکړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا راته ووایي چې نورو ځوانانو ته څه پیغام لري او غوښتنه مو څه ده؟
نورو ځوانانو ته مې همدا پیغام ده چې هیواد له هر لحاظه شاته ده باید ځوانان کار وکړي همدغه ځوانان او پیغلې دي چې د یو ټولنې ملا تیر جوړوي. نو ځوانان باید ډېر زیات کار وکړي تر څو زموږ هیواد هم په پرمختللو هیوادونو کې بس غوښتنه مې همدا ده چې دولت ځوانان تشویق کړي پیغلې تشویق کړي تعلیم بشته کار وکړي کنه د اقتصادي بحران سره سره به تعلیمي بحران هم رامنځته شي باید دولت هم توجه ورته وکړي د پیغلو او ځوانانو تعلیم ته او ځوانانو او پیغلي هم باید خپل تعلیم وکړي تر څو هیواد په پرمختللو هیوادونو کې حساب شي.
د کانکور عمومي اول نمره اتل خان و چې زموږ خبریال سنګه ککړ سره یې د بریلي کېدو په اړه خپل احساسات شریک کړي وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. پاتریو اونۍ کې د طالبانو له لوري لیکتر لګه د څلور سیاسي او درسنۍ او د کارکونکو د نیولې ادا شوې دي. د دغه نیول شو کسانو زینو خپلوانو او دوستانو زده رادیو سره خبرې کړي له طالبانو وغوښتل چې دوی د ژر تر ژر آزاد کړي. بل خو درسنۍ او زینو ملاتړو بنسټونو هم د دغه رسنۍ او فعالان نیول او نیول غندلی او دای د بیان ازادۍ چپ کول بللې دي. ورزو فیروزی عزیزی ته چنور تفصیل راکړي.
د طالبانو پر حکومت اداوی کیږي چې لتیری نږدې وی اونۍ راهیسې لکتر لګا درسنۍ دوه کارکونکي او دوه سیاسي فعالان نیولي او بندیان کړی دي. د ویان پروډوسر سینمایي فعال او لیکوال سید رحیم سعیدی خپلوان ادا کوي چې نوموړی د تیر یک شنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو استخبارات نیولی دی. د ښاغلي سعیدی یو خپلوان د موضوع د حساسیت له امله یې د غږ او نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلي سعیدی سره یې زوی هم تر څلورویشت ساعتونو بندي کړل شوی و خو وایي چې زوی بیرته آزاد کړل شوی دی. دغه سرچینه زیاتوي د سید رحیم سعیدی کورنۍ سره د هغه د ځای او تور په اړه هیڅ معلومات نه دي شریک سوي. په کندهار ولایت کې آزاد خبریال محمد یار مجرو بل رسنیز فعال دی چې د طالبانو حکومت له لورې د نیول کېدو راپورونه خپاره سوي دي. د ښاغلي مجرو یو خپلوان هم د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی له تېرې یوې اونۍ راهیسې د کندهار ولایت په زندان کې دی. د یادونې ده چې ښاغلی مجرو تیر کال هم د طالبانو د حکومت لوري باندې کړل سوای و. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون نن یک شمه د جولای په 21 په یو خبره کړې کړې خبر پاڼه کې د ښاغلي سعیدی او مجرو نیول غندلی او دای د طالبانو د حکومت لوري د بیان د ازادۍ زندۍ کول بللې دي. د افغانستان د خبريالانو ملاتړ سازمان هم په دې اړه په یوه جلا خبر پاڼه کې د اندېښنې په څرګندولو له ټولو نړیوالو بشري حقونو سازمانونو او د خبريالانو د ملاتړو ادارو غوښتي چې د طالبانو په بند کې د افغان خبريالانو ازادولو لپاره غږ پورته کړي. د دغه سازمان مسؤل حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که څه هم طالبان دا کوي چې دوی بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو په عمل کې لیدل کېږي چې دوی د ټولو اصولو خلاف عمل کوي. په غیر قانوني ډول د خبريالانو نیول او ځورول د بیان د ازادۍ د ټولو اصولو خلاف عمل دی او موږ یې غندو. د حاکم ادارې څخه مو غوښتنه دا ده چې په غیر قانوني ډول د خبريالانو د نیولو پروسې ته د پای ټکی کېږدي.
بلخوا د تیر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړی رمضان بشر دوست او په تخار کې د تیر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف هغه سیاسي فعالان دي چې د دوی د نیولو په اړه ځینو رسنیو راپورونه خپاره کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه د رمضان بشر دوست له کورنۍ یا خپلوانو سره خبرې وکړي، خو ونه توانېده. خو د ښاغلي بشر دوست له واټس اپ شمیرې نه مو دوه پیغامونه ترلاسه کړي چې یوازې یې پکې ستړي مسي او سلام کړی، خو دا معلومه نه ده چې د هغه ټلیفون د چا په واک کې دی. د نوموړي په اړه د ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو او د تیر حکومت د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې نوموړی د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوی دی. همدارنګه په تخار کې د تیر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف کورنۍ سره هم په ډېرو هڅو په خبرو ونه توانېدو. خو ښاغلي رؤوف ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی دوه ورځې وړاندې د جمعې لمانځه وروسته کور ته په لاره د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوی او ځای او برخلیک یې څرګند نه دی. خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دغو کسانو د نیول کېدو ادعا نه سي تاییدولی. دغه راز د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د حکمت الله بارکزي په نوم د تیر جمهوري نظام د سیمه ییزو پولیسو د یو قوماندان د کورنۍ غړي د نیولو او سختې شکنجې وروسته د هغه د وزلو په اړه ادعاوې، ویډیوګانې او راپورونه خپاره سوي. د دغه کس د کورنۍ غړو له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. هڅه مو وکړه د دغه ټولو یادو کسانو د بندي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوی ریاست معلومات ولرو، خو وایاندي خلیل همراز زموږ پوښتنې ځواب نه کړي او په هرات کې هم سیمه ییزو طالب چارواکو د یادې پیښې په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د بشري حقونو یوه فعاله مولوده توغانه وایي وروستۍ نیونې عمومي عفو اعلان ته د طالبانو نه ژمنتیا ښیي.
بازداشت کردن و این خود نمایانگر عدم تعهد بر
در طول خیلی چه دوی یعنی طالبان عمومیت فیداش من ندی او من پری باور و نکلو بل باید در نریوالی طولانی پام را وره و چه دوی دی هم در طالبان و برخیت خبری باور نکویم.
تر دیوران دی طالبان و در حکومت ویان زبیه الله مجاهد ویلی و چه اکثر خبریالان او سیاسی فعالان در دوی در دند و لعمله نه بلکه پر نور و تورون و بندیان سویدی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور مسایل هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اسرایلو پوځ نن خبر ورکړ چې له یمن څخه یو توغول شوی مسایل شون کړی دی. د اسرایلو جنگي جیټ الوتکو پرون شنبه د یمن حدیتیه بندر ته نږدې د حوثي اغیانو مرکزونه په نښه کړي دي. همدا شیبه احمد تکل سره په سټوډیو کې د تکل صاحب ستړی مشي په دې اړه نور جزئیات له تاسو سره.
مننه. اسرائیل نن وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو یو توغندی چې له یمن څخه پر دې هیواد توغول شوی و شنډ کړی دی. د یمن ایران پلوي حوثي ډلې هم نن تایید کړه چې د سره سمندرګي پر غاړه د اسرائیلو د پراته ښار ایلیات پر لور یې ګڼ توغندي ویشتلي دي. له دې څو ساعته مخکې د اسرائیلو جنگي جټ الوتکو د یمن حدیده بندر ته نږدې د حوثي اغیانو مرکزونه په نښه کړي وو. په دې حملو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او اووه اتیا تنه نور ټپیان دي. المسیره چې د ایران پلوه حوثي ډلې په حکومت پورې تړلی ټلویزیون دی، د روغتیا وزارت د چارواکو له قوله خبر ورکړ چې ډیری ټپیان د دې هوایي حملې په نتیجه کې سخت سوځېدلي دي. د هدایده اوسیدونکو رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د اسرایلي الوتکو له برید وروسته د چاودنو غږونه په ټول ښار کې واورېدل شول او المسیره راپور ورکړ چې د ملکی دفاع ځواکونو د هدایده بندر په سواحلو کې په ولاړو ټانکرونو کې د لګیدلي اور د وژنې هڅه وکړه. د د اسرایلو د پاوز ویان وویل چې حوثي یاغیانو له دې بندر څخه د ایران لخوا ورکړل شوې وسلې ترلاسه کولې. ویان زیاته کړه چې د اسرایلو له سرحد څخه څه باندې 1100 کیلومتره لرې پر هدایدا بندر د اسرایلو د برید پر مهال هغه ساحې په نښه شوې چې د انرژۍ د ساتنې لپاره کار ترې اخیستل کېده. ویان دا یادونه هم وکړه چې د F-15 الوتکو په وسیله له دې برید مخکې د اسرایلو متحدانو ته خبر ورکړل شوی و. د اسرایلو دفاع وزیر یوف ګالنټ وویل هغه اور چې په هدایده کې لګېدلی دی له ټول منځني ختیځ څخه ښکاري او اهمیت یې واضح دی. ګالنټ په یو بیان کې وویل چې حوثي ډلې پر اسرایلو 200 حملې وکړې، خو د لومړي ځل لپاره چې د دوی په حملو کې یو اسرایلی ووژل شو اسرایلو ځوابي حمله وکړه. د جمعې په ورځ له یمن څخه د یوې ایراني بی پیلوټه الوتکې په وسیله د تلابیب مرکز په نښه شو. په دې حمله کې چپړی حوثي یاغیانو ومنله، یو تن ووژل شو او څلور نور ټپیان شول. له دې برید مخکې د اسرایلي ځواکونو او ایران پلوي حزب الله ډلې ترمنځ هم د لبنان په جنوبي برخه کې د ورځنیو نښتو راپورونه ورکول کېدل، او دا په داسې حال کې ده چې د اسرایلو صدر اعظم واشنگټن ته د سفر لپاره تیاری نیسي. بنیامین نتنیاهو به د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. نتنیاهو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې پر ایران او د ایران پر نیابتي ډلو حوثي یاغیانو، حماس او حزب الله فشارونه زیات کړي. پر یمن هوایي برید هغه ویره زیاته کړې ده چې د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې تر برید وروسته په غزه کې پیل شوې جګړه په یو سیمه ییز کړکیچ بدله نه شي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم د نورستان و ما ولسوالۍ ته ورشو چې په دغې ولسوالۍ کې تیره شپه یو شمېر کسانو په یو کور باندې برید کړی دی. یو مېرمنې وژلې او د دغې ښځې د وژل تر څنګ یې د هغې خوند او د ماشومان هم ټپیان کړي دي. خوند یې ورته وژلی او د ماشومان یې ورته ټپیان کړي دي. ورځو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د نورستان واما ولسوالۍ اړوند کوردر دره کې تیره شپه څو تنو په یو کور برید کړی چې پکې د کور د مېرمنې په ګډون دوه تنه وژلي او دوه نور ماشومان ټپیان دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي عبید الرحمن نورستانی د یکشنبې په ورځ د چنګاښ په 1:30 ازادي راډیو ته وویل په کوم کور چې حمله شوې دوی اصلا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ مزار درې اوسیدونکي دي او د شخصي دښمنۍ په وجه له لسو کالو څخه کوردر کې اوسېدل.
بېګا شپه داسې 12 بجې ټیم کې دغه خلک راغلي دي او چاقوګانو سره رفیع الله باندې او د رفیع الله په ښځې باندې ګزارونه کړي دي. فعلاً دپاره دوه کسان مړه دي، یو په خپله سمیع الله ده، یو زرمینه ده. زرمینه هماغه وخت سره په جنگ حالات کې بېګا مړه شوې ده او سمیع الله چې ده تقریبا 1:40 باندې اسداباد روغتون کې ساور کړی دی. کلی خو ډېر بره ده. خلک وایي چې یو ماشومه شدید زخمی ده، هماغه د کور کې ده، ښکته وړل نه وه نو نه دی انتقال کړی روغتون ته. خپل یو زوی اسداباد روغتون کې فعلاً دپاره بستر ده، یو ډز لګېدلی ده ورنونو کې.
د عبید الرحمن نورستانی په خبره دا لومړی ځل دی چې د دوی په سیمه کې د یو مسافر په کور برید کېږي او دغه ډول مرګ ژوبل رامنځته کېږي.
لومړی ځل ده چې کوردر کې یو دښمندار وژل کېږي چې د ټول د تاریخ کې هیڅ داسې یو قضیه نه لرو چې یو ځینې مسافر دښمندار راغلی او کوردر کې اوسېدلی او هغه قتل شوی. بس دا بدبختي وه. خلک لټوي کوردر، ټول لسونه ځوانان وتل دي، د غرونو کې ګرځي. خلک تر اوسه پورې نه دي وتلي ځکه چې کوم علایم چې د شپې د ګرځېدو د خلکو هغه دغه ساحه کې چې د پټ دي چا سره خلک ټول غرونو کې د ځوانان د کوردر ټول غرونو کې دي.
تر اوسه د نورستان امنیتي مسولینو د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د نورستان ولایت واما ولسوالۍ کوردر دره کې په داسې حال کې د شخصي دښمنۍ له امله دوه تنه وژل کېږي او دوه نور ټپیان کېږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ښځو، پټیو، ځنګلونو، څړځایونو، اوبو او نورو شیانو پر سر زیاتې دښمنۍ شتون لري او هر وخت پکې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبل اوړي. اوسنیو چارواکو، دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو ته پکار دي چې د شخصي دښمنۍ د لمنځه وړلو او د دښمنو کورنیو او قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې وکړي.
اوس به هم په سویل کې کندهار ته ورشو چې د سپین بولدک د ویش بازار زرګونه دوکانونه سوځېدلې دي.
پلانوں باز محمد په دې ور لګیدنه کې د جمعې په ورځ پښین بل کلسوالی کې خپل ټول مالونه للا صبر کړل. هغه په دې بازار کې چې اوس په خاور او ویرو بدل شوی د موټرو پرزې پلورلې. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کاکړانو په نوم منډی چې د ویش په بازار هم مشهور ده د جمعې په ورځ اور ولګید. د سپین بولدک او چمن زرګونه اوسیدونکي په دې سیمه کې کاروبارونه لري چې تقریبا ټول یې د دې اور لګیدنې له امله زیانمن شوي دي.
خلقو ته به حد ذات جنو نه ورشدي خپل اصلي سم مکمل الحمدلله سوار کی نو باید د حکومت د دې سره مرسته وکي نوشته باید د الحمدلله معلومات وشي دا چی سلامه درمه تسوله
خلقو ډیر معلومات نسبته سوي دي پدې کې د خلقو د اغاستو نه سوله نو پدې کې پس مرسته حکومت ډیر هم کاری کوي.
دکانداران هم دارنګ وای چی د ور د چټک خبرې دو دلیل په وخت د نه رسیدونکو اطفایي ماموران وو. د کاکړانو منډی چې د ویش په بازار هم مشهور ده معیاري جوړښنه لري او د تنګو کوڅو او د سړکونو پر سر د موانی علماء د وروژنې وسایط پر وخت سره د ورلګیدنې ځای ته ونه رسیدل. تر اوسه د دې ورلګیدنې اصلي علت نه دی څرګند. رسمي سرچینو هم د دې بازار دکاندارانو ته د اوښتو زیانونو د کچ پاړه کوم ارقام نه دی وړاندې کړي.
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې یو شمېر باغداران وایي حاصلات ډیر شوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشته. دوی وړاندیز کوي چې په دغه هیواد کې د جوس فابریکې خاوندان باید له دوی څخه محصولات واخلي چې توکي خراب نشي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه وایي په افغانستان کې په کافي اندازه د جوس فابریکې شته چې هم ځینې خپل توکي بهر ته هم صادروي. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بڼوال وایي سکال د دوی د باغونو حاصلات ډیر ښه دي خو د پلور او ذخیره کولو لپاره بازار او معیاري سړی خونین نشته. دوی د جوسو فابریکو له خاوندانو غوښتنه کوي چې د محصولاتو په پیریدلو کې ورسره مرسته وکړي. د هرات ولایت یو بڼوال خیرالله ازادي راډیو ته وویل که ستونزو ته یې پام ونه شي نو ټولې میوې به یې له منځه ولاړې شي او لوی تاوان به ور واوړي.
بازار میوه در هرات بسیار خرابه چون میوه
امزمان در هرات در میوه بازار دیر خراب ده دکه چی میوه پر یه وقت لاسه کیگی در بازار نداره او در میوه در دیر مکه اون مقاره سری خونه نه موگ در فابریکو لخواندار اخشان بکره کنون چی مکرم گلو سر
بسیم د ننګرهار ولایت یو بڼوال سید اکبر هم د ورته سونز یادونه کوي او په هیواد کې د نن او بهر له ټولو پانګوالو غواړي چې له دوی سره د سونزو په حل کې مرسته وکړي.
دغه کومه میوه چې موږ موجوده ده له دغه میوونه په فابریکاتو کې استفاده وکړي او جوس جوړ کړي هم به موږ باغداران هم د دهقانان د بل خسارات او تاوان نه لري سي او هم به د یو جوس بازار ته د دې ارزسي یعنی خلګي توقعات ډیر لري چې باید د میوي جوسي.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خونې اجرایوي رئیس محمد وسیم صافی هم په افغانستان کې د تازه میوې د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او د بڼوالو غوښتنې پر ځای بولی. هغه ازادي راډیو ته وویل
در کل گوجه تازه امسال
په عمومي توګه سکل د تازه میوې غزلات ډیر خو او په ځانګړي ډول د لوزالو زردالو خټکی او اندونو پاسلات د پام وړ زیاتوالی راغلی. موږ د جسم د تولید له کارخونو څخه غواړو چې د کورنۍ میوو څخه کار واخلي ځکه چې د دې میوو په استفادې به له یو پلوه د کروندګرو ملاتړ وشي او له بله پلوه مصرف کوونکو ته زیان ونه رسیږي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د جوسو د فابریکو له ځینو خاوندانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان علي کوزای به وایي وسمهال په افغانستان کې د جوسو ډېرې فابریکې فعالیت کوي.
په افغانستان کې د جوسو د پروسس کارخانه په کافي اندازه باندې وجود لري. تقریبا د شلو نه زیاتې غټه او وړې کارخانه دي چې جوس تولیدوي. ظرفیت لوی موجود دی. په افغانستان کې میوې ډېرې دي. نورو کارخانو ته هم ضرورت دی چې خلک سرمایه ګذاري
د خاغلی علی کوزی په خبره د انار او مڼو په ګډون ځینې نور جوسونه چې په افغانستان کې جوړیږي بهر ته هم صادرېږي او په دې برخه کې سلګونه میلیونه ډالره پانګونه شوې ده. د بڼوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې له څو ورځو راهیسې پاکستان ته د میوو او سبزیجاتو صادرات بند شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي د پړې ګوته پاکستان ته نیسي چې پر تازه میوو او سبزیجاتو یې ګمرکي تعرفې لوړې کړې دي. د معیاري سړو خونو نشتوالی له کورنیو تولیداتو نه ملاتړ او د مناسبو بازارونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې تل د فابریکو خاوندانو او بزګرانو له ازادي راډیو سره شریکې کړي او د حل غوښتنه یې کړې ده.